پوهنځیو بلکې د تجارت او تبلیغاتو د زده کړې په مرکزونو کې هم لوستل کیږي. د جنگ هنر پښتو متن چې تازه تازه ترجمه شوی لا چاپ شوی نه دی. عاشق الله یعقوب د دغه کلاسیک اثر په باره کې وایي:
د جګړې هنر د سنتزو اثر ده. دا سړی پوځي جنرال و. د خپلو تجربو له مخې د جګړې هنر په نوم باندې دا کتاب کښلی ده. دغه کتاب چې په لرغوني زمانه کې لیکل شوی، یعنی له میلاد نه درې پیړۍ مخکې، په دیارلسو څپرکو کې لیکل شوی. ځینې کسان داسې وایي چې دا په ستراتیژۍ کې ښایي لومړنی اثر وي. ځینې وتلي استراتیجستان د دغه کتاب تر اغیز لاندې و، په خپله ناپلیون د دغه کتاب تر اغیز لاندې و، د خپله ویلي دي. دغه راز مشهور وتلی امریکایي جنرال مکارتر هم د دغه کتاب تر اغیز لاندې و. د دین بن پو وتلی جنرال نیګوین وانجاپ د ویتنام، هغه هم ویلي دي چې په ما باندې هم دغه کتاب اغیز کړی. خپله ماوو هم د دې کتاب یادونه کړې او ځان د دې کتاب نه اغیزمن ګڼي. او په خوا پوځي اکاډمۍ ته بس چا ازموینه ورکوله، نو د دغه کتاب نه به ازموینه ترې اخیستله.
ښاغلی یعقوب، دا کتاب تاسو وایئ چې د جنگ د ستراتیژي په حصه کې د دنیا لومړی کتاب ګڼل کیږي او په کلاسیک دنیا کې ډېر زیات شهرت هم لري، اوسني خلک هم لولي. دا خو یو ډېر عظیم مقام دی چې یو کتاب لرلی سي. جنگ هنر کتاب څنګه په کومو موضوعاتو خبرې کوي یا په کومو بابونو ویشل شوی دی؟
بله، کتاب اصلا دیارلس څپرکې لري. په دې کې بېلابېل دغه دی برخې دي. د جوړښت د یو پوځ نه رانیولې، یعنې دغه تشکیلات ورته دا پکې شته. په خپله دا د جګړې د ډګر تکتیکونه دا پکې شته. ده په خپله د مانور چې وایي چې مانور مثلا دې ته ویل کېږي چې د یاس یا د ناهیلۍ حالت په هیله منتیا بدلول، د یوه کمزوري حالت نه یو برتر حالت ته ځان رسول، د خپل ځواک رسول، دې ته مانور وایي. نو د مانور په اړه پکې دغه سوی دی. د وور اوسنۍ پوځي او ذهني پوځونه چې لري، لکه د توپچي یا د هوایي یا هم درانه بمونه چې دغه دي، هغه وخت سره لدي چې دغه تاثیر ډېر کمزوری و. د منجنیق په نوم باندې به یو شی درلوده، په هغه باندې به بیا اور و دغه اور غورځول مقابل لوري ته، یا بارود پرې جوړ کړي، هغه هم هغه ابتدایي، خو ارزښت یې دومره درلوده لکه دا اوس چې لري. د دې په ارزښت په اړه دغه اثر د نړیوالو اړیکو په اړه هم ډېرې ګټورې لارښوونې لري. که نن موږ دغه اثر ته ګورو، دمون دغه نننۍ وضعیت هم په دې کې را تشریح شوی ده.
یعنی په پوځي ستراتیژي سربېره یو قسم سیاسي ستراتیژي هم بیانوي.
پوځي ستراتیژي سره سیاسي ستراتیژي هم غږی کړی ده. دلته وایي چې کچېرې تاسو غواړئ خپل حریف کمزوری کړئ، دی د پیاوړو او غښتلو متحدینو نه بې برخې کړئ. که غواړئ چې بری ترلاسه کړئ، قوي او پیاوړي متحدین باید ولري. که وکتل شي دا اوس چې دلته هڅه کېږي، ځینې کړي داسې هڅه کوي چې افغانستان باید په راتلونکي کې پیاوړي ملاتړي ونه لري.
د دې کتاب لیکوال سون زو چې دا کتاب 2300 کاله پخوا لیکه، نو په هغه وخت کې خو به ماخذونه هم نه وو، دغه علم هم داسې مداون نه وو. دی څنګه د خپلو تجربو تکیه کوي، په مشاهدو تکیه کوي؟ د دغه منابع او ماخص څه شی دي؟
د تر ډیره منابع د خپل شخصي تجربې دي. د یو جنرال په صفت خپل تجربې دي، او بل طرفه د هغه خپل معاصرینو تجربې هم راټولې کړې دي. مثلا د یو ډیره جالب خبره دا کوي چې وایي، کله چې قوي یې ځواکمن یې، نو دښمن ته به دا سیخی چې کمزور یې. کله چې کمزور یې، نو دښمن ته به دا سیخی چې زه پیاوړی. کله چې لری یې، دښمن ته به ښیي چې زه نږدې یم. کله چې نږدې یې، هغه ته به داسې ښیي چې زه لری یم. بیا دې مثال راوړي چې مثلا پلانی داسې وویل، پلانی ته داسې وویل چې زه لری یم، زموږ ځواکونه داسې ورته وښودله، لیک یې ور ولېږه، یا دا د ده ټولې غوښتنې ومنلې. مثلا یو غوښتنه یې ورته کړې وه چې تاسې مونږ ته یو څو اسونه راکې پلانی پلانی ته لیکلېګه نو ایدام سلاکارونو ویلې چې ضرور نه ده چې موږ دغه دغه وتلي اسونه چې د ښه جنس نه بو دا دوی ته ورکوې دوی ویل څه فرق کوي ور به کو کله چې بیا ویلې چې یو انجلۍ موږ ته راکې دوی ویل ښه ده سیده در به کو مخالفت ورسره وسو چې دا مو ورکوي کله چې بیا ویلې چې تاسو موږ ته یو څه مځکه راکې وای په دغه وخت کې ځین کسان ویلې چې ور به کوې دغه ټول سر پریک او چمتواله له پخوانه لا درلود غو باندې عمله وکړه له غو د فکر وکړه چې کلمې سونه تر وغه وختل راي کړه کلمې جلې تر وغه وختل راي کړه نو دا سړی کمزور دی خدا غمخ کې چمتواله نیولې ول نه صافي په دې باندې عمله وکړه له ټوله ته په قبيله له منځه وړل یعنی د دبل چاله خلې نه روایت کړي دا خپل هغه په تشریح کړنه مسله تشریح کړي د دل پر شاید په دې کې به د دوه هدف یو دا د سي اکثرا خلک کله سي یو موضوع د روایت او د قصې په بڼه د توړاندې کې دا د زړه په ذهن کې خاکيني او یا به هم همدغه سي یو څه تیر سوي وو مثلا دا سړی د استخباراتو د ارزښت په اړه ډیر ټینګار کوي دی وایي چې هیڅ کله هم سیمه ته د سیمه له بلدو خلکو نه ځواکونه ملیږي
ښاغلی یعقوب د دې کتاب په کلاسیک اهمیت کې خو هیڅ شک نسته خو پر حال خلکو ته د جنگونو چلونه ورزده کوي او افغاني ټولنه خو اوس جنگونو ډیره ځپلې ده تشدد هم پکې زیات دی له دې نظر څورته ګوري چې دا کتاب په لوستونکو باندې څه اثر وکړي
ګوره هر کتاب ځانګړي مینوال او لوستونکي لري لا هم افغانی ټولنه شاید ډیر موده نور هم د پاوز روزلو ته اړتیا ولري د پاوز ساتلو ته اړتیا ولري د لیوال خیدا ضرورت لبل ارخه د دې ارزښت پدی کې هم ده چې د ایواز د پاوزانو لپاره هر هغه څوک چې په ټولنی ژوند کې لبل سره د سیالي تابع لري مثلا د سوداګر لپاره سوداګر سی اوبل سره سیالي کوي په سوداګری دګر کې د غول لپاره هم ځانګړي لار خول ان خید رسنو هله لپاره هم چې اوبل سره د سیالي په دګر کې دی د غول لپاره ګټه ورده مثلا د سیاستوالو لپاره ډیر ګټه ورده د ډیر په پزله پوری خبري خو به کده هم راغلي دي چې تل حریف یا دښمن هڅه کوي چې د حکومت د چارواکو او د رعیت ترمنځ یو واټن زابې
یعنی رقیب دولت کوشش
کوي رقیب دولت کوشش کوي چې ملت په حکومت بي باور کړي وزیران په صدر اعظم بي باور کړي او صدر اعظم په وزیران باندې بي باور کړي یا مثلا قماندان په عسکرو بي باور کړي عسکر په قماندان بي باور کړي دا ول هنر نه ده د جګړې چې ته ډېری ویني توې کا او ته یو خار ونیس نه خار بي جګړې ونیس مانا دا سی دا سی زمینه مساعده که دومره دا روحیه دا مقابل دوری کمزوره که چی پاغه که دا مقابل دوری اسکر فرطه لدی سی تاثر جنگو که جگڑو که باید تسلیم سی یعنی دروانی جنگ ارزخت که دیر تنگار پسویده
آزادی رادیوی مجله لآزادی رادیو سخاوره
اوس د دو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې وشمه رشیدی لولي
کرخی په تختې باندې دوی موازی کرخی استل شوی وي د ایوی بلی ته وویل مونږ کولای شو ډیر خوږ ژوند ولرو د دویمې زړه پټو پونو شو وی ویل هو تر ټولو خوږ ژوند دغه وخت خون کې وویل دوی موازی کرخی هیڅ وخت یو بل ته نه رسیږي شاګردانو په لوړ اواز د استاد خبره پسې تکراروله دوی ما وزیکر کې هیڅ وخت یو بل ته نه رسیږي یو ملنګ چې د خونځي د څنګ په کوڅه کې تیریده او د زده کوونکو اواز یې اوریده وویل خو هغه وخت یو بل ته رسیږي چې لږ تر لږه دا یو ځان مات کړي د ژوند هنر به هدا یخنی و په هوا کې ډیر مرغان او په ځمکه ګن خزندگان د یخنی له لاسه مړ شول دزګه یو چې د مرګ خطر نږدې ولید سره نږدې شول چې د یو بل د بدن په تودوخه یو څه تود شي خو په لاند وخت کې پښیمانه شول، ځکه د ځانونو اغزوی یو بل په تکلیفول او نه کرارول. مګر د یخنۍ زور یو ځل بیا مجبور کړل چې د یو بل اغزي وسغمي او د خورا سخت یخنۍ له موسمه ژوندي راووزي. کمال دا نه دی چې په بې عیبو کسانو پسې وګرځو، کمال دا دی چې له عیبجنو کسانو سره د ګزارې کولو په چل پوه شو.
شاید هیڅ بل مفکر د علم او فلسفې په تاریخ باندې د ارسطو په اندازه اثر نه وشیندلی. استاد نجیب منلی د ارسطو د اغیزو او دغه راز د ده د آثارو په باره کې معلومات راکوي.
د ارسطو لیسه لومړۍ میلاد مخکې پیړۍ پورې دوام کوي، یعنی تقریبا شاوخوا 300 کاله دوام کوي. او کله چې قدرت روم ته انتقالیږي نو د ارسطو لاسته راوړنې او د ارسطو علوم هم ورسره په همدې ځای کې په ټپه درېږي او نور ورته څوک توجه نه کوي. د وخت په تېرېدو او کله چې مسیحي مذهب په روم کې قائمېږي، یو وخت کې د دې ضرورت پیدا کېږي چې د روم او د یونان ترمنځ دغه فرهنګي او روشنفکري مقابله چې موجوده ده، د دې ترمنځ یو ډول سوله راشي. او شاوخوا 15 میلادي پیړۍ کې د روم مشران کوشش کوي چې د ارسطو آثار ته بیرته لاسرسی پیدا کی.
او دا هغه زمانه ده چې روم مسیحیت د خپل رسمي دین پیسې منلای دی. په 15 میلادي پیړۍ
کې روم مسیحیت په خپل رسمي ایدیولوژي په شکل باندې منلای دی او دوی کوشش کوي چې اوس د فلسفې په برخه کې هم دغه مسائل راواخلي. او بل اخره د ارسطو فلسفه چې بدلون نه مانی، هر څه په یو ډول لاول نه پیدا شوی شکل باندې مانی، نو دا د مسیحیت لپاره ډیره مناسبه نظریه ده او مسیحیت په دې باندې ډیره زیات تکیه کوي.
او استاد منلی د ارسطو قیاسي منطق هم د مسیحیت د مفکرانو لپاره پکارېدای شي
ورته. خو بیا هم هغه څه چې غربیان د ارسطو د منطق نه او د ارسطو د علومو نه اخلي په محدوده برخه کې دي. او د ارسطو پوهه هغه وخت نړۍ ته په واقعي ډول معرفي کیږي چې مسلمانان دې مسایلو ته توجه کوي او په دې باندې فکر کوي. دوه ستر مفکرین چې زموږ د سیمې پورې تړلي دي، زموږ د هیواد پورې تړلي دي، فارابي او ابن سینا، هغه کسان دي چې په قد کې د ارسطو ځینې ګونګ مسایل روښانه کړي دي. او دغه آثار چې په اسلامي نړۍ کې په اتمه نهمه او لسمه پیړۍ کې ژباړل شوي، تفسیر شوي دي، دا بیرته غرب ته ځي او د غرب د نوي فکر په جوړولو کې ډیر زیات نقش لري.
استاد منل فارابي ته په اسلامي دنیا کې معلم ثانی وایي. معلم اول خوارستو دی، معلم ثانی وو. او دغه مسلمان فلسفان له لوی سره چې په کومو څانګو ویشل کیږي، یو اصلي څانګه په کې همدا دی مشایونو څانګه ده. او ارسطو به وایي یو عادت درلود چې کله به درس ورکاو نو داسې ګرځېدو به. او دغه مشایون کلمه هم له دې راخیستل شوې ده. نو مطلب دا دی چې ارسطو په اسلامي دنیا کې په اسلامي فلسفه باندې هم شاید تر بل هر مفکر ډیر اثر کړی،
تر بل هر مفکر په ډیر اثر کړی دی. او د اسلامي پوهان د پر هم د نظریات تر ډیره د منل وړ ولر خود نظریات وو. د افلاک په باره کې د نظریات دا هم د خلکو د پر مهم دي. لبل لوري
د ارسطو د غیبت افلاکو پیسې کې خبري یا د نجوم پیسې کې خبري تر ډیره هدا پوری په اسلامي دنیا کې منل سی وي. البته په عیسوي دنیا کې هم دغه خبره خو ارسطو کوي چې مزکه د شمسي نظام مرکز ده.
دا خبره ارسطو کوي. او مهمه خبره په دې کې دا ده چې د افلاکو تیوري د خلقت د نظریه سره یو ځای کیږي. په دې معنی چې د ارسطو منطق دا وای چې د یو واحد نه یوازې یو واحد پیدا کیدلی شي. نو عقل، لومړی عقل چې هغه متعال عقل دی، هغه خدای دی، خدای یوازې یو موجود پیدا کولی شي. ځکه کدی یو موجود نه زیات پیدا کی، دا په دې معنی ده چې خدای د یو نه زیات جهات لري. په داسې حال کې چې خدای په هر څه کې واحد دی، نو په جهاتو کې هم واحد دی. د سنشوره چې دا خدای خلاص دی او دا خدای چپ لاس دی، دا خدای بر ازید دی، دا خدای ښکته زید دی، دا خبره نش کوله خدای په جهت نه لري، نو د یو واحد ذات نه یو واحد ذات رامنځته کیږي. دغه واحد ذات عقل اول دی، عقل اول یا صادر اول اوس دوه جهت لري، یو دا چې د واحد نه را پیدا شوی دی، د واجب نه را پیدا شوی واجب دی، بل دا چې پیدا شوی دی مخکې نه و نو ممکن دی. د وجوب نه دا نتیجه راځي چې دی یو عقل پیدا کولی شي، د امکان نه دا نتیجه راځي چې دی یو جرم یا کتله یا یو بل شی یو عارضي شی پیدا کولی شي. نو دی عقل ثانی او فلک اول پیدا کوي. بیا عقل ثانی د دې په خاطر چې دی واجب نه پیدا شوی دی، یو واجب پیدا کولی شي او یو عارض پیدا کولی شي یا یو ممکن پیدا کولی شي، چې هغه عقل ثالث او دویم فلک دی. په همدې ترتیب دوی راځي تر نهم فلکه پورې چې لسم عقل دی او دته عقول عشره وایي. نو دا د خلقت د موضوع سره او چې څنګه الله تعالی د یو واجب ذات په حیث باندې دا کثیره دنیا رامنځته کړې ده، د دې د توضیح په خاطر باندې هم د دوی لپاره د دوی د فکرونو سره همغږي نظریه ده او د دې په خاطر دا ډېره پسانه منل کیږي.
او استاد منل رسو وایي چې فرزن المر په پلانی فلک کې دی یا پلانه ستوری په پلانی فلک کې دی، اوس خو ساینس خو وایي چې فضا ده بې سره بې بره، لیکن دغه د فلکونو نظریه چې ده زموږ په پخوانی ادب کې په پخوانو نجومي نظریو کې ډېره عامه ده. نو دا هم ارسطویی هغه دی اصل
ده. ارسطویی اصل دی او تر ډېره پورې پاتو حتی تر پنځلسمې پېړۍ پورې په اروپا کې دا هم د یو منل شوي اصل په حیث باندې تدریس کېدله، او بالاخره هغه انقلاب چې د ګالیلی او د کوپرنیک او د دې کسانو لخوا وشو او اسمان ته یې په یو بل نظر وکتل، دنیا ته یې په یو بل نظر وکتل، او بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې ځمکه په مرکز کې نه ده بلکې د یوې ګلکسۍ یا د یو کهکشان په یو څنډه کې یو وړوکې کره ده. تر دغه وخته پورې دا نظریات غالب نظریات وو. وروسته له دې چې مسلمانو مفکرینو د ارسطو په نظریات باندې کار وکړ، هغه یې توضیح کړل، تفصیل یې کړل، دا نظریات بیرته لاړل اروپا ته، او دلته عیسوي کلیسا مسیحي کلیسا وکړای شول چې همدغه نظریات بیرته خپل کړي او د همدې په اساس باندې خپل سیاسي مذهبي فکری دوکترین جوړ کړي، چې بیا وروسته همدغه دوکترین د دې معنی شو چې د ډېرو پرمختګونو مخه ونیسي. یعنی ارسطو هر څه جامد وچ په یو شکل وګڼل او په دې کې د بدلون امکان رد کړ. نو چې د بدلون امکان رد شو، هغه څه چې کلیسا ویل هماغه واقعیت و، دغې نه اخوا څه چی نه و. نو د ارسطو په اړه ویل کېږي چې هغه عالم چې د علم د پرمختګ لپاره یې ډېر څه کړي، مګر تر هغې ډېر څه د علم د رکود لپاره کړي دی، ارسطو دی. د دې خبرې علت هم همدغه دی چې ارسطو داسې یو سیستم جوړ کړ چې موږ کولی شو په اسانه باندې خپل چاپیریال توضیح کړو، ځکه چې موږ ته وسایل په لاس راکړل، ارغنون یې په لاس راکړ چې موږ وکړای شو چې دنیا ته وګورو او دنیا تحلیل کړو، د تحلیل وسایل په لاس راکړل. مگر د دې تر څنګ یې موږ ته داسې چوکاټونه جوړ کړل چې دغې نه وتل ناممکن وو، او بالاخره هر علم په هماغه خپل چوکاټ کې پاتې شو او پرمختګ یې ونه کړ.
او استاد منلی دا البته کیږي داسې چې کله یو ډیر لوی مفکر پیدا شي، بیا تر ډیرو وختونو پورې خلک د هغه له جاذبې نشي وتلی. موږ ویلی سو چې ارسطو چې د علم په پرمختګ کوم منفي اثر کړی دی، دا هم په حقیقت کې د دله عظمت دسی شي،
د دله عظمت پیدا کیږي.
د دومره پخې خبرې وکړي چې په پیړیو پیړیو څوک نه پیدا کېدل چې د هغو د رد لپاره تلاش وکړي او جرأت یې وکړي.
جرأت یې وکړي. د ارسطو نه ډېر اثر پاتې دي. په دغو اثارو کې یو شمېر ورک دي چې شاوخوا د قرن نه داسې معلومیږي چې دېرش اثاره به ورکي. نورې مهم اثار یې چې په بېلابېلو کټګوري ویشل شوي دي، دا هم د ارسطو د مفکورې یو تطبیق دی. لومړی د منطق په برخه کې د ده ارغنون دی چې څو کتابونه دي، او په هغې کې کټګوریاس په نامه باندې د ده یو کتاب دی، د انالوتیکوس یو او دوه په نامه باندې دی،
چې دی البته هغه د عربي ترجمونه
عربي ترجمونه دي. د طبقات په نامه باندې د ده یو کتاب دی، او د سوفسطایانو پر ضد باندې چې د کوم مجادله کړې ده هغه کتاب دی. د طبي علوم په برخه کې د څو کتابونه لیکلي دي چې یو د طبیعت په باره کې دی، بل د روح په باره کې دی، بل د کون او فساد په باره کې دی، یعنی هغه څه چې د لسم عقل محصول دی او د نهم فلک نه لاندې دی. دا د کون او فساد دایره ده. په دې ځای کې شیان پیدا کیږي او له منځه ځي. هم یې پیدا کیدل د لسم عقل کار دی او هم یې له منځه تګ. او دا پیدا کیدل او له منځه تګ د دې حلقې د دې دایرې د دې لسم فلک نه لاندې یا د فلک نه ښکته دنیا یوه خاصه ده. او د دنیا په اړه چې آسمان او آسمانی جسمونه پکې څرل شوي دي دا د طبیعي علومو کتابونه دي. په عملي علم کې د اخلاقیات په باره کې ډېر څه لیکلي دي، د سیاست په باره کې لیکلي دي او حتی د اتن دپاره یو اساسي قانون هم جوړ کړی و. د ادب په باره کې د کارونه تر ډېره حده پورې لا تر اوسه هم زموږ د کار شیان دي چې د ده دوه کتابونه، یو بوتیقه او بل ریتوریقه چې زموږ په کتابونو کې په دې شکل باندې یاد شوي دي، دا د مهم آثار دي. د طبي علومو په باره کې د یو شمېر رسالې لیکلي دي چې په هغې کې مثلا د احساس په باره کې او د محسوس شیانو په باره کې رساله ده، د حافظې په باره کې او د یادو په باره کې رساله ده، د خوب او د ویښتیا په باره کې رساله ده، د خوبونو په باره کې یا د رویا په باره کې یوه رساله ده، په خوب کې د واقعیتونو ته لاسرسی په باره کې یوه رساله ده، د ځوانۍ او زړتوب په باره کې یوه رساله ده، د ژوند او مرګ په باره کې یوه رساله ده. ګڼ آثار د لیکلي دي چې په دې سلسله کې راځي. د حیواناتو تاریخ، د حیواناتو جوړښت، د حیواناتو بېلابېلې برخې، د حیواناتو تصنیف، د حیواناتو حرکتونه چې په شکل باندې حیوانات یو ځای نه بل ځای ته خوځیږي سره، د حیواناتو زیږنده او دلته په دې ځای کې د یوې ډېرې مهمې پوښتنې ته جواب وایي چې تر اوسه پورې هم موږ دا پوښتنه کوو. هګۍ مخکې پیدا شوې که چرګه؟ ارسطو دې پوښتنې ته یو جواب لري او دا د ارسطو د فلسفې د روښانولو لپاره ډېره مهمه خبره ده. ارسطو وایي چې یو کامل شی د کامل شي نه زیږي. نو زمونږ عیني تجربه دا ده چې یو څوک ماشوم وي، بیا لږ لوی شي، غټکی شي، بیا د یو بالغ انسان په حیث باندې
رالوی
شي او بالاخره هغه بل ماشوم وزیږي. نو په حقیقت کې که موږ دا سلسله وګورو، انسان د ماشوم نه را پیدا شوی دی، مګر واقعیت داسې نه دی، ځکه چې ماشوم د انسان یو ناقص شکل دی، د ناقص نه کامل منځته نه راځي. نو په حقیقت کې د انسان نه انسان زیږي او دا نور مراحل چې په منځ کې راځي دا د انسان د بالقوه موجودیت نه د بالفعل موجودیت هڅه ده. نو هګۍ د دې دپاره پیدا شوې ده چې چرګه تینه پیدا شي، چرګه د دې دپاره نه پیدا شوې چې هګۍ تینه پیدا شي. نو کله چې موږ وایو چرګه اول پیدا شوې که هګۍ اول پیدا شوې، اول چرګه پیدا شوې، اول د چرګې مفکوره پیدا شوې، د چرګې نظریه پیدا شوې ده چې دغه چرګه باید په دغه شکل وي. د چرګې په موجودیت کې دا یو ضرورت دی چې د خپل تکاثر د هګۍ د لارې وکړي. نو لومړی چرګه ده، هګۍ د چرګې بالقوه حالت دی چې په بالفعل حالت باندې بدلیږي. نو ارسطو دې مسئلې ته په دغه شکل باندې جواب وایي چې تولد او تناسل یا د نوي نسل رامنځته کیدل، په دې کې مهمه خبره هغه کامل موجود باید په نظر کې ونیول شي او د پرمختګ لارې چې د کامل موجود ته رسیدو یو وسیله ده، چې همدغه وسیله بیا وروسته د علم د پرمختګ لپاره خنډ کیږي هم، ځکه چې که چیرته د کامل موجود نه ناقص موجود پیدا کیږي نو هیڅ شی نشي کولای چې تکامل وکړي او یو پورته شکل ته ورسیږي. او کله چې د ارسطو نظریات د طبیعت په برخه کې مثلا په 18 پیړۍ کې تر پوښتنې لاندې راغلل او د تکامل نظریه رامنځته شوله، دلته علم یو بل خیز واه.
استاد منلی افلاطون به ویل چې حقیقت په موصلو کې دی، حقیقت چې دی دغه مادي دنیا نه ده، بلکې دا مادي دنیا، دغه محسوسه دنیا، دغه دنیا چې موږ وینو، دا جزئیات دي او دا عکسونه دي او دا تصویرونه دي او دا سیوری دي او د دوی شاته چې کومه ایډیا ده هغه حقیقت دی. مثلا احمد یو انسان دی، محمود یو انسان دی، سلیم یو انسان دی، دا جزئیات دي، دا لوی حقایق نه دي، خو د دوی له مجموعې نه د انسان مفهوم زیږي. دغه د انسان مفهوم حقیقت دی. احمد مری، محمود مری، سلیم مری، خو هغه د انسان مفهوم پاتې کیږي، هغه ثابت دی. نو بنان لوی حقیقت هم د انسان مفهوم دی، نه احمد و محمود. او په دې شکل یو ایدیالیستي نظریه وړاندې کړه. آیا ویلی سو چې په فلسفه باندې او خصوصا په علم باندې او په ساينس باندې د ارسطو یو لوی احسان دا دی چې دی بیرته دغو جزئیاتو ته اهمیت ورکوي د افلاطون په مقابل کې. دی وایي نه، محمود مطالعه کوي، احمد مطالعه کوي، سلیم مطالعه کوي، او حقیقت همدغلته دی، په دوی کې دی، او دغه شي بیا ساینس او تجربې ته لار خلاصوله. دغس یو څه ویلی سو؟
دا خبره بالکل کولی شو. دا د ارسطو د تعلیم او د نظر تر ټولو ښه خلاصه ګڼلی شو.
استاد منلی مثلا د نجوم پیسه کې د نظریات څوک نه مني اوس، خو دی په هغه زمانه کې اوسېدو چې د اسمان د لیدلو لپاره وسایل نه وو، دوربینونه نه وو، تلسکوپونه نه وو، ده خو به بس شاید یو خطکش به درلودو، یو پرکارو داسې یو شی به لرل، نور شی نه لرل. د دغو وسایلو نشتوالی ته چې سړی وګوري بیا هم سړی د ارسطو په عظمت باندې بیا هم اعتراف کولی سي چې په نو وسایلو کې د مشاهدې لپاره په ډیرو لږو امکاناتو کې دې سړي بیا هم هغه خبرې وکړې چې تر اوسه پورې د بشر پوهه او د بشر فکر ترې متاثره دی.
خبرې وکړې مګر د دغه سیستم چې وچ سیستم و او نویوالی نه مانه، د هغه وخت علم یو څه په شا هم وتنباوه. د ده نه مخکې پوهانو د افلاکو په باره کې، د دنیا په باره کې ځینې نظریات درلودل. د اتم نظریه د ده نه مخکې پیدا شوې ده، مګر دی هغه شان یو دم هیرایی او ورته توجه نه کوي. حتی د ده خپل کتابتون چې د ټول دنیا کتابونه پکې دي او په زمین کې یو طبیعي موزیم هم لري، د دغه موزیم نه هم استفاده نه کوي چې واقعتون د واقعیت په سترګه وګوري. یعنی هغه خپل اصل هم نه تطبیقوي. چې وار یو لاره جوړه کړه، هغه لاره باندې ځي. بل مشکل دا دی چې ډېر واقعیتونه چې د ده نه مخکې کشف شوي وو، د ځمکې کرویات مخکې ثابت وو، ده رد کړه. یا مثلا د اندازې وسایل که موږ هم مستقیم وسایل نه وو، مګر د علم په واسطه، د هندسې په واسطه باندې ډېر شیان د ده نه مخکې اندازه شوي وو، هغه د رد کړل. د ده نه وروسته هم کله چې د اسکندرۍ د کتابتون مشر ارسطوتن د ځمکې محیط اندازه کوي، د هماغه وخت په وسایلو اندازه کوي، او دی د اسوان نه تر اسکندریې پورې فاصله چې 300 کیلومتره ده، د ګاډۍ د عربو پورې یو لرګی تړي، او هر وار چې ګاډۍ یو څرخ وهي د لرګي یو ټک کوي. د دغه ټک په وسیله باندې د فاصله د اسوان او د اسکندریې ترمنځ اندازه کړه، او د هغې نه یې د ځمکې د محیط په باره کې داسې نظر راوویسته چې د اوسنۍ اندازې سره فقط 300 کیلومتره فرق لري. یعنی د هغې وخت د څېړنې د وسایلو په مرسته باندې هم ډېر څه کېدلی شول، مګر ارسطو ځان ته داسې چوکاټونه جوړ کړل، ځان ته داسې دیوالونه جوړ کړل، او فکر ته داسې دیوالونه جوړ کړل چې دغه تجربې امکانات په یو دم نفی شول. د علم د ساحې نه ووتل، د تخنیک ساحې ته نه ووتل، او له دې امله ارسطو سره دی چې د فکر په جوړولو کې ډېر زیات نقش لوبولی دی. دا هم ویلی شو چې د فکر په شاته تنبولو کې هم ډېر زیات نقش لوبولی دی.